زحمت شبر ساسو کوربای مدخ پرونه چې ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړی شوی ده د خوست پر ولایت پکې شغی شو خو سم د سی خبرونه لرو فرشته جلال زی اوروي
ترنه دوستانو سلام پام وکړئ د یو ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د کندوز د دشترچی ولسوال نن په انتحاري حمله کې ووژل شو. استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو عسکرو څخه تحقیقات کوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي هیواد یې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستل کېدو په وړاندې د ځواب لپاره د نړیوالو متحدینو د راغونډولو هڅې کوي. پوره خبر نو واوري نن د کندوز د دشترچی ولسوال په انتحاري حمله کې ووژل شو. د کندوز امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې پر شیخ صدر الدین سعدي د حمله نن په جمعات کې د فاتحه په مراسمو کې تر ګډون ورسته وسوه. په دې حمله کې شپږ تنه نور وژل شوي او دولس تنه زخمیان دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د اسوسییټډ پرس اژانس په استرالیا کې د کورنیو خبري اژانسونو په حواله وایي چې نن د دې هیواد د دفاع وزارت خبر ورکړی چې د استرالیا د عسکرو څخه د داسې ادعاو په اړه څېړنې روانې دي چې په افغانستان کې د وژل سوي وسلوال د جسد څخه لاسونه پرې کړي دي. فرانس پرس اژانس او اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې داسې ادعاوې شوي چې دا پیښه د اروزګان په مرکز ترینکورت کې شوې وه او استرالیایي عسکرو د دغه وژل سوي وسلوال لاسونه د ګوتو د نشان د اخیستلو لپاره د استرالیایي ځواکونو اډې ته ورسره وړي وو. د دغه خبر نور تفصیل به وروسته په خبرونه کې راسي. د کورنی چارو وزارت وای په تیر وسلو شتو ساتونو کې لښتلجه 15 یو وسلوال طالبان په نشته کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت نننې خبر پاڼه وایي چې په ننګرهار، کندوز، بغلان، کندهار، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې لس وسلوال طالبان زخمیان شوي او څلور نور نیول شوي دي. په دې عملیاتو هدف په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوي دی. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو یو اعلامیه چې نن خبر سوي وایي چې د افغانستان د کورنی چارو د وزارت د غیداوی سمی ندی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن وویل هیواد یې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستل کېدو په وړاندې د یو ځواب د موندلو لپاره د نړیوالو متحدینو د راغونډولو هڅې کوي. هیګل نن د فلیپین په مرکز مانیلا کې خبري غونډې ته وویل
to find an international
دا زموږ تګلاره دا چې د ونړیوال ائتلاف در مستقولو هڅه به جاری ساتو ترڅو ګډ اقدام وکړو. سم په فکر تاسو ګورئ چې یو شمیر هیوادو د کیمیاوي وسلو د استفادې پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. موږ به د خپل متحدانو شریکانو او ملګرو سره مشوره ته دوام ورکو. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد اغسر ابراهیمی هم پرون په پاریس کې ویل چې نړیواله ټولنه د هغو خلکو سره د مرستې مسؤلیت لري چې په سوریه کې تر عذاب لاندې دي. اغسر ابراهیمی ویل نړیوال باید په سوریه کې د تاریخي او فرهنګي آثارو د خوندیتوب لپاره هر هڅه وکړي. د بریتانیا پارلمان پرون د سوریه د حکومتي اهداف پر ضد پوځي اقدام په 215 مخالفو رايو رد کړ. خو د دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کامیرون نن له رويټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په ډیره شای سبا یا بل ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر سره خبري وکړي د ټینګار وکړ چې په ډیره د معذرت غوښتلو اړتیا نسته. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون مخکې په سوریه کې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا لکبل د بشار نسد رژیم پر خلاف د احتمالي پوځي اقداماتو ملاتړ کړی وو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون د خپل حکومت ماتې منلې ده او ویلي دي چې دغه هیواد پارلمان څرګنده کړه چې په سوریه کې د پوځي مداخلې مخالف دی او حکومت به د پوځي اقدام په تاییدولو د پارلمان د غوښتنې خلاف لاړ نه سي. ډیوډ کامیرون نن له رويټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې هیله من دی چې د امریکا خلک به د دوی د پارلمان د پریکړې په معنا پوه سي.
I think the American public, the American people and President Obama
There was a figure come to the Americaulus, Americaian or the Americaulus Mr. Obama ba the Britania prekra درکړي. په عین حال کې له واشنگټن خبر سوي رپورټونه وایي چې د جمهور رئیس اوباما اداره د بریتانیا د پارلمان د دې اقدام په جواب کې د سوریه د رژیم په ضد د یو اړخیز پوځي اقدام لپاره ځان تیاروي. اسوسییټډ پریس اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې واشنگټن باور لري چې نړیوال بندیزونه د دې سبب سوي چې ایران ونسي کولای چې هر میاشت میلیارډونه ډالر د خپل خامو نفتو د صادرولو لارې ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي، اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا پیسې اوس په نړیوالو بانکونو کې ذخیره دي او ایران یې نشي ترلاسه کولای. د سرچینې د ایران د اټومي پروګرام په خاطر د نړیوالو بندیزونو په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته د رسیدلې زیان یوه تخمینی محاسبه هم اسوسییټډ پریس ته ورستولې ده. رپورټ د امریکا د حکومت د اټکل پر اساس وایي چې ایران د خامو تیلو د صادراتو له درکه هر میاشت یو نیم میلیارد ډالره ګټلای سي. دوی اټکل کوي چې د خامو تیلو د صادراتو له درکه د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ایران ګټه په اوسط ډول 3.4 میلیارده ډالرو ته رسیږي. د تاجکستان پارلمان نن پریکړه وکړه چې د نومبر د میاشتې په شپږمه به په دې هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. دا پریکړه نن په یوه خوله د تاجکستان د پارلمان د دواړو خونو د غړو په ګډه غونډه کې وشوه. ډېر اټکل کېږي چې جمهور رئیس امام علي رحمان به د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره هم ودرېږي. امام علي رحمان د 1994 میلادي کال رئیس د تاجکستان ولسمشر دی او وروستۍ وار یې په 2006 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخابات په 9.5% رایو وګټل، خو د ټاکنو د نتایجو په اړه جنجالونه موجود وو. امام علي رحمان په تاجکستان کې د خلکو ډیموکراتیک ګوند مشر هم دی او ژمنه یې کړې ده چې را روانې ټاکنې به آزادي او عادلانه ترسره شي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د دې هیواد په لری ختیځ کې سیلاب ځپلو سیمو ته تللی دی. د نن سهار د خبروفسک له شاره د یهودانو د خود مختار سیمې مرکز او بلاس ته ورسید. ویل کېږي چې په دې سیمو کې راغلي سیلونه په روسیه کې په تیرو 160 کلونو کې ساری نه لري. په تیرو څو ورځو کې د شدیدو بارانونو له امله راغلو سیلونو په خبروفسک، یکوتیا او اوبلاست کې زرهاو کسان د خپلو کورنو کډه کېدو ته مجبور کړي دي. د رپورټونو پر اساس د خبروفسک ښار ته نږدې د امور په دریاب کې د اوبو سطح نن تر وسوه 3.5 سانتي مترو لوړه سوې ده. او په عراق کې له القاعده سره یو تړلې شبکې د دغه هیواد په پلازمینه بغداد او ځینې نورو ښارونو کې د پرونیو چاودنو او بمی حملو مسولیت اخیستی دی. پرون په بغداد کې او د عراق په ځینې نورو ښارونو کې په حملو او بمی چاودنو کې تر 70 زیات خلک وژل شوي دي او تر 200 زیات زخمیان شوي دي. دا و د دې سات مهم خبرونه.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
احمد شبریم د ازادي رادیو د دی ولایت په ولایت خبرونه کې مو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. دا ځل مو خوست ورولو. هل تکوم مهم کارونه شوي؟ د مهمو پروژو د ترسره کېدو لپاره باید په خوست کې څه وشي؟ د معرف په برخه کې په خوست کې څه پکار دي چې وشي او تر لاسه شوی لاسته راوړنې یې څنګه خوندي شي؟ هڅه کوو چې په دې یو ساعت خبرونه کې د خوست د امنیتي وضعیت او راتلونکو انتخاباتو ته د دې ولایت خلکو د تیاری په اړه هم له خپلو میلمنو او تاسو اوریدونکو څخه واورو. میلمانه مو دي د خوست یو قومي مشر عبدالقیوم خان او د خوست ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریالی روان. زموږ میلمانه دي او د ټلیفون لارې د خوست د پرمختګ لپاره ستاسو وړاندیزونو ته هم سترګې په لارې یو. میلمنو خبرونه ته مو خدای راواله.
خوشاله مروونه. اها
مننه کور ودان.
د زمانه محمد قیوم کښې ورته.
محمد قیوم بخښنه.
محمد قیوم.
او بخښي. بس محمد قیوم خان تاسو هم شرغلی لمړی براشم د خوست حکومتي استازي ته. د خوست ولایت مقام د اما اړیکو مسول روان صاحب کپو لندو د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم مهم کارونه په خوست کې په تیرو څو کلونو کې ترسره شوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سلامونه او درناوی ومنئ. خوست افغانستان یو مهم اقتصادي او تجارتي دروازه ده. دولس ولسوالۍ او درې غیر رسمي اداري واحدونه لري. له 1 میلیون څخه زیات وګړي دلته ژوند کوي. په دې وروستیو کلونو کې د 15 کلن ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې په د خوست په خوست کې د معارف، زیربنا، ټولنیز خوندیتوب، صحت، کرنې او مالدارۍ، حکومتدارۍ، اقتصادي وده، خصوصي سکتور او امنیت په سکتورونو کې ډېرې ګټورې پروژې پلې شوې هم دي او ډېرې په پلان کې دي او په ډېرو برخو کې پرمختګ شوی او په یو شمېر برخو کې ستونزې شتون لري. مونږ وتوانېدو چې په کم وخت کې د افغانستان په کچه په دغه ولایت کې د خوست نړیوال هوایي ډګر د بنسټ ډبره کېږدو، د غلام خان بندر د تاسیساتو، د سرحدي ګمرک او کمیساری د بنسټ ډبره کېږدو، د مهاجرینو او ښوونکو په پروژو باندې دا مهال کار روان دی. د خوست په ښار کې د 1200 کورونو د جوړېدو کارونه روان دي په ډېره چټکۍ سره، د ګمرک د تاسیساتو چارې روانې دي چې په کم وخت کې به تکمیل شي، د دریو داسې لویو پلونو چلاو یو کلونو د دغه ولایت خلکو غوښتنه درلوده د بنسټ ډبرې ښودل شوي دي. همدا اوس په بېلابېلو سکتورونو کې د 350 په شمېره لویو او کوچنیو پروژو کارونه روان دي او یا تکمیل ته نږدې شوي دي. شپږ دېرش داسې بنسټیزې پروژې دي چې د کاري فرصتونو د ایجاد، اقتصادي ودې او پرمختګ تر څنګ د خوست په پرمختګ کې بنسټیز رول لرلی او لري، په هغې باندې هم کارونه روان دي. د 388 په شمېره ښوونځي جوړ شوي دي دلته د مرکز ولسوالیو کې، د ځینو ادارو لپاره چې هغه هم ملکي دي، عدلي دي، قضایي دي او امنیتي دي، تاسیسات جوړ شوي دي او د کومو دپاره چې نه دي جوړ شوي زموږ جدي تلاشونه روان دي. همداشان په خوست ولایت کې 202 کیلومتره سرک تیریده شوی، نپخ شوی دی، ځینو ساحو ته چې غځېدلې سرکونه پاخه شوي نه دي. په دې برخه کې له مرکزي وزارتونو سره زموږ ارتباط ټینګ دی او په دې رابطه موږ خپل وړاندیزونه هم مرستندویه ټولنه او هم سکتوري وزارتونو ته لیږلي دي. که زه ټول هغه ارقام او پرمختګونه ستاسې د رادیو له لارې په هر سکتور کې په ګوته کوم، زه فکر کوم چې ستاسې خپرونې وخت به دومره زیات نه وي، اما
مننه روان صاحب. د خوست د ولایت د مقام د عامه اړیکو له مسؤل بریالي روان څخه مو واورېدل چې په خوست کې کوم مهم کارونه شوي او کومو مهمو پروژو ته خوستیان انتظار هم کوي، لکه د هوایي ډګر او د غلام خان د بندر د تاسیساتو. خو رابشم محمد قیوم خان ته، خان صاحب څرنګه تاسو له روان صاحب سره هم نظر یاسي چې د کوم کارونه د یاد کړل دغه په خوست کې شوي دي او یاد بشپړې دوه په حال کې دي؟
موږ شیبر صاحب په ولا قدمه کې ارکلای درته وایو او خوشاله شو چې د پروګرام ته دې موږ کړیو. او اكيد چې په دې ټول د درو کلونو کې ډیر کارونه وشول، د ماري په څخه یاد دي دوله سو فاميليو پر ابيتاي چې وشول، اما مشکل په دې کې د خلکو د ولس مشکل هم دلته شته دی. یعنی دا څه نه دي شوی چې موږ وایو چې دا د ترانزیت مسله چې دوی اتره هلته تمرینونه روان دي، اما هغه مشکل چې په ترانزیت کې زموږ تجار ورسره مخامخ دي دومره مشکل دي چې بخي احد نه وتلی خبره ده چې هم په دې کچکی لارو باندې دوی هر ورځ په میرم شاه کې مشکلات دي کرپی دا روړي ودلته په ګمرک کې هم زموږ د تجارو هیڅ امتیاز هم نشته، امتیاز هم نه لرو. د ماري پیسات کې پیسا کې بالکل ډېر تعمیرونه شوي دي، اما ډېرې نیمګړتیاوې شته چې زمونږ هلکان اوس هم مثال دا نه ده چې یو ولایت دې پیشنهاد نه کړي، مونږ او قومي مشران بار بار تللي وو دې پیشنهادونه مو کړي دي چې نه هلکان مو په لمر ته ناست یو مکتب نه لري بل نه لري د 1200 فاميليو پر ابيتا بشکه چې دا پروژه اوس نه وي په دې دوه کلو کې پیاده شوه. اما دې په تان کې نور پروژې دي چې دوی اوسې پروژې دي، هغه هم د دې پروژو مربوطه دي، د خلکو پیسې په دې کې تویل شوي دي، اما تر اوسه پورې دا مسله چې ان رئیس دولت مشرانو پیش کړ بیا هم نه ده شوي، حل نه شوه، مسله تر اوسه پورې حل شوي نه ده. نو داسې مشکلات شته، مونږ نه وایو چې دا مو شوي نه دي، په ویا مونږ نور نیمګړتیاوې نه لرو، البته په نورو برخو کې یا د ګردي سرک پر ابيتا یا د ترانزیت پر ابيتا د ګردیدو د خو سرک دا هم دا یو مسله ده د خو خلکو د پاره چې ورته داسې مسله ده چې تیر کال 14 کیلومتره سرک قرارداد شو، باید دا تیر کال تیر شو، اما اوس هم پی باندې کار روان ده، کار داسې روان نه چې په یو ځای کې چې ډیر مهم دي خلک په ډیر مشکل ورسره مخامخ دي په ژمي کې د سټو کنډو هلته هیڅ کار نه کیږي. یو ځای کې 2 کیلومتره کار کیږي, بل ځای کې 3 کیلومتره کار کیږي, بل ځای 3 کیلومتره کار
کیږي.
کلونه د دې مسلې دوام وکړ.
خان صاحب ستاسو په خبرو کې, بله ستاسو په خبرو کې دا دوه مهم موضوعات د غلام خان په بندر کې د افغان تاجرانو ستونزه او د خوست د ګردیز په لوی لارې سست کار لروان صاحب پوښتنه وکړه په دې دوه برخو کې ستونزه څه ده؟
په محلي کچه محلي حکومت خپل اجرات کړي دي. د غلام خان بندر کوم تاسیسات چې دي د هغې د جوړېدو چارې خو په چټکۍ سره روانې دي, اما مسؤلیت اوس د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د بهرنیو چارو د وزارت دی چې د پاکستان له دولت او حکومت سره په دې تړاو خبرې وکړي او د دغې لارې د ترانزیت په د ترانزیت کېدو په موخه یوې موافقتنامې او تفاهمنامې ته ورسیږي. د خوست په خوست کې ولایتي ادارې په دې رابطه باندې خپل وړاندیزونه اړوند وزارتونو ته لیږلي دي.
او روان صاحب, روان صاحب,
جمهور رئیس
سره روان صاحب,
دا د دولتو په
کړه روان صاحب ورته توجه وشي. روان صاحب, دغه ستونزې تاسو له مرکزي حکومت سره څومره وخت مخکې شریکې کړې دي؟
دغه ستونزې درې کال کېږي چې
یو روان صاحب د ولسمشر کرزي کاري دوره 15 کاله ده چې په 2 کلونو کې د یو بندر ستونزه د خوست چارواکي حل نه کړي. فکر نه کوي چې په 2 کلونو کې به هم حل نشي؟ البته د کرزي صاحب خو څو میاشتې پاتې دي.
شهبان صاحب, ما د تمخه ویل چې موږ د دغه تاسیسات جوړېدو مسولیت د دې لپاره زمينه سازي په غذای کې د امنیت تامین اغل ته د مرستندوی ټولنو د مرستې جلب دا زموږ مسولیت و تر سره کړی مو دی. اوس د سوداګرۍ وزارت او د بهرنیو چارو وزارت مسولیت لري چې او مسولیت درلود چې دغه مسلې ته باید رسیدګي کړی وای, او اوس هم وخت شته دوی باید پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي تر څو دغه لار څنګه شي چې دا به د هیواد د ملي اقتصاد په وده او پراختیا کې اساسي ونډه ولري.
روان صاحب, وی موضوع ته به د بیا رغونې په برخه کې راشو چې سل په سلو کې د خوست چارواکو مربوط ده. موږ راپورټ لرو چې یو شمېر پروژې چې په خوست کې بشپړې شوې دي سمه څارنه یې نه کیږي. فرزنجني سړکونه جوړ شوي دي, بیرته خراب شوي دي, ځینې ودانۍ جوړې شوي دي, هغه نه ساتل کیږي. په دې برخه کې تاسو څه وایئ؟
لومړی خو به زه هغه د خوست ګردیز د سرک پوښتنه هم ځواب کړم چې د خوست ګردیز د سرک 8 کیلومتره خامه پاتې دی. په دې کې د 10 کیلومتره سرک د جوړېدو چارې همدا اوس ګړندۍ روانې دي. 2 کیلومتره یې د خوست په ساحه کې روانې دي او نورې د پکتیا په ساحه کې موقعیت لري. د خوست په ساحه کې یوازې 6 کیلومتره پاتې کېږي. دغه مسله موږ هم له بېلابېلو لارو, هم له مرکزي ادارو او هم له اړوند مرستندویو بنسټ سره مطرح کړی دی. دوی ژمنه کړې ده چې د فایدامي وزارت له لارې به د سپتمبر تر میاشتې پورې هغه 15 کیلومتره چې پاتې کېږي هغې ته هم رسیدګي وکړي, او امید مو دا دی چې دغه بنسټیزه پروژه چې د خوست خلکو او زموږ هم د تشویش وړ دې ته باید رسیدګي وشي او کارونه یې تکمیل شي. د بیا رغونې د پروژو د کیفیت په برخه کې درې لاملونو ته شبه صاحب موږ باید توجه ولرو او ورته پام وکړو. لومړی دا چې ډېر قراردادونه د پروژو په مرکز کابل کې کېږي چې دا د وزیرانو د شورا مخالف کار هم دی. هلته چې کوم قراردادونه کېږي بدبختانه بیا په څو لاسونو پلورل کېږي, نو نتیجه د پروژې کیفیت باندې منفی اغیز لري, ځکه چې هغه پروژه چې په څو لاسونو وپلورل شي کیفیت ته زیان رسیږي. په بار بار موږ دغه مسله هم له ځانګړو پلاوو له لارې, هم د کابینو په جلسو کې, هم د وزیرانو شورا په اقتصادي جلسه کې د ولایت د رهبري لخوا مطرح شوې ده او موږ تاکید کړی ده, او په دې رابطه موږ خپل هغه تشویش له مرکزي ادارو سره شریک کړی هم دی. بل د قراردادیانو د ملي احساس, د ځینو قراردادیانو د ملي احساس کمزورتیا هم ده. دوی د هیواد جوړونې, وطن دوستۍ ته ځانګړی پام نه کوي, یوازې په ټولو پروژو کې دوی شخصي ګټې پالي. هغه معیار, نقشه, پلان, تخنیکي او مسلکي د پروژې په نظر کې نه نیسي. او دریم دا دی چې دریم لامل دا دی چې کله مونږ دلته بعضی د موږ خپل ځینې ادارې او ځینې مسؤلین ممکن په دې کې غفلت وکړي او چا چې غفلت کړی هغه موږ مجازات کړي هم دي. نو دغه درې عملونه دي د پروژو کیفیت ته ضربه رسېږي او په ښه کیفیت سره نه پلي کېږي. اما زموږ یو ځانګړی تخنیکي بورد معذف شوی دی په دې وخت کې، اوس دغه مسله موږ ډېره جدي نیولې ده. هېڅ شرکت هېڅ قراردادي ته موږ د دې اجازه نه ورکوو چې د شخصي ګټو دپاره د خپل شرکت د اهدافو او ناروا ګټو دپاره د ولس ګټو ته زیان ورسوي.
روان صاحب، د دې له خاطره چې روانه خپرونه مو خوښ ته ځانګړې شوې ده او تر 500 بجو پورې ده، نو له تاسو درنو هیله کوم او بیا به وروسته اورېدونکي هم راواخلو، له هغو هم هیله کوم چې په لنډو خبرې وکړو څو د خوست په باره کې په ډېرو شیانو باندې خبرې وکړو. روان صاحب، تاسو چې درې موضوعاتو ته اشاره وکړه، تاسو چې ځینې قراردادیان ملي احساس نه لري او خپل کارونه سم نه ترسره کوي، تاسو ازادي راډیو ته مثال ورکولی شئ چې په دې ارتباط مو څوک څوک مجازات کړي دي؟ ځینې پروژې یادولی شئ؟
د مجازات په برخه کې کله چې قرارداد کابل کې وشي هغه قراردادي بیا به څنګه موږ مجازات کولی شو؟ خو کله چې موږ از هغه قراردادیانو په رابطه باندې چې دوی په مرکز کې قرارداد ترلاسه کوي او د معاملو
د روان صاحب او بخښي ستاسو خبره قطع کوم. روان صاحب، هغه ادارو سه په خوست کې د نن غفلت کړی دی، کوم ادارې کوم کسان مو مجازات کړی دی او دوه کسان مهم یادولی شي؟
شبار صاحب، د یو نقطه باید تاسو یاد ولرئ چې اوس پورې د ټولو قراردادونو ډیر قراردادونه په مرکز کې کیږي. اوس
نه، تاسو ویل ستاسو، روان صاحب، تاسو ویل ستاسو جنو ادارو هم غفلت کړی دی، ستاسو په ادارو کې چاته سزا ورکړی دی؟
موږ په ادارو کې چې چا دې رابطه غفلت کړی وي، هغې ته د ادارو اصول په اساس باندې هغې ته لارښوونه کېږي، هغې ته توصیه کېږي، هغې ته اخطار کېږي. دغه مراحل چې طی شي دي، هغې
یعنی تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. مننه. رابه شو محمد قیوم خان. خان صاحب، څرنګه تاسو د دغو قراردادونو په برخه کې د دولت د یو مسؤل څرګندونې واورېدې، تاسو د قومي مشر په صفت ورسره موافق یاستئ؟
داسې د شبر صاحب چې سرکونه خو ټولو ولسوالیو ته پخه شوي دي، ټول پخه شوي دي، اما اساسي پلان دلته د ترمیم پلان نشته. اوس د دې هغه سرک دی، نه در شکوت سرک ته، نه در شکوټه پورې هندوانو پروسه کال پوخ کړ، اما اوس ناشته. اما دلته کوم اساسي پلان او پروګرام وزارت فایدامي نه لري چې دلته ریاست فایدامي یا کوم بل ولې دلته ولایت ریاست فایدامي لري، باید یو پلان وي چې هغه ترمیم خو وشي کنه. اوس خدا سرکونه مخ پورانې دودي، یا بعضې مکاتب جوړ شوي دي هغه مخ پورانې دودي. نو د دې لپاره خو باید یو پروګرام، یو اساسي پلان وي، یا د ترمیم پلان خو باید موجود وي کنه، دا باید ترمیم شي.
خان صاحب، مننه. تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه. یو شمېر اوریدونکي په ټلیفون را سره دي، دوی به راوخلو. بلې، مهرباني وکړئ، ولایت په ولایت پروګرام دی، د خوست په اړه خبرې کوو. بلې، مهرباني وکړئ. تاسو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بلې، السلام علیکم.
ستاسو آواز اورو، مهرباني وکړئ خپل پښتنه وکړئ.
احمد شبر صاحب، سلامونه تاسو وړاندې کوم. پکتیا ولایت د څمکنه ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلی تندر یم.
مهرباني. وعلیکم السلام تندر صاحب.
پښتنه هم دا لکه څنګه چې په خوست ولایت کې په پانتونونو کې محصلینو لپاره علیلی نه ورکول کېږي. اول کار چې څوک کامیاب شي هغو ته علیلی ورکوي، او د دویم کالو دریم کالو محصلینو ته علیلی نه ورکول کېږي. یو خو دا مشکل دي، او بل د خوست او پکتیا ترمنځ غځېدلي سرکونه ډېر سخت خراب دي. لکه څنګه چې یو خو د پکتیا د ګردیز سټ کنډ او سرک تشې خراب ده، او همدارنګه د پکتیا ولایت د جنیخیلو او د ولسوالۍ د خوست ترمنځ سره خراب ده. د دندې پټان ولسوالۍ چې د پکتیا ولایت پورې اړه لري، د خوست ول به ساده پورې هغه چې دا د میدانه پورې دا سرک خام ده، او بل د دینی مدرسې څومره جوړ شوي دي.
بله، مننه تندر صاحب. ستاسو پښتنه به لملمنو وکړو د معرف په برخه کې ورسره راځو، خو اوس په دی یو بل اوریدونکو څرګندونه هم واورو. بله، مهرباني وکړئ. ازادي. بله، ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ. بله، د دې اوریدونکو ځخ سم نه اوریدل کېده. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره ست، د دې خبري به واورو. بله، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
بلې محترم احمد شبل سر، تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو مینهوالو ته، استاسو درنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. فاریانو ته قاسم صاحب پښتون یم.
مهرباني وکړئ تاسو خپل پښتنه وکړئ.
بلې محترم احمد شي برصف کزما جغوري زغوارو شاسو مې المسخه یو درې پښتون یو کوم. اوله پښتنه یو بار چې دغه چې د خوښ خلک څومره د برښنا د بهرې سره مستفید دي.
بله
په خوښي انده ټلیفوني شبکو کوي چې څنګه غوړي او په خوښي په څو نو سوالي کې امنیت ته مکمل او په څو نو سوالي کې مکمل امنیت نشته. د دې سره د خوښي ولایتي چارواکو سره د خلکو همکاري څنګه ده او څنګه به پوښتنه مې راوړي چې څنګه احمد شي برسات
په
خوښي د نجونو تعلیم سره کوم
البته د امنیت په برخه کې او د معرفت په برخه کې وړاندې راځو او په دې برخه کې به خبرې وکړو. خو اوس په راشو د خوست ولایت د مقام د اماریکو مسول بریالي روان تروان سره تاسو د اوریدونکو خبرې واورید. سمی الله حلیمی تندر ویل چې لیلا ولې په پانتون کې نسته د دوه مو
خو دا غستون د خوشبختی خو په ټول هواد په کښه داده چې د ماسمنو شمیره هر کال زیاتېږي. خوست په دیاله سواتات یا کال په شایسته پانتون په دیاله سواتات یا کال کې بازار موحسین د لوډ لمانن ورځ وزره وسو موحسین لري. نو په دغه پانتون هغه تدریسي بلاکونه هم کړندي او د لیلی بلاکونه هم کړندي. د لومړي کال موحسین او تازه کله لیلی ورکول کیږي چې هغه له موحید سره نابلده وي، هغه له مکتبوت او له لری پرتی سیمه څخه او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راځي، نو دغه باندې باید هم شفقت وشي، هم ترحم وشي او مستحق وي چې باید لیلی ورکول شي. اما ټول موحسین او ته بدل عاشه ورکول کیږي د پانتون د نورو د پاپوانټ کې د لیلی د بلاکونو او د تدریسي د بلاکونو د جوړیدو پر اړتیا زموږ وړاندیزونه د لوړو زده کړو وزارت ته رسیدلې دي. خوشبختانه چې د شرایط د پنځه د پاره هم د څور څور وړاندې زموږ هغه د تدریسي بلاک او لیلی د پاره د جوړیدو د تعمیر بودیجه هم منظور شو. نو په نورو برخو کې زموږ وړاندیزونه رسیدلې، موږ تعقیب او هیله مند یو چې پاپوانټ کې د لیلی د پاره بلاکونه جوړ شي او هم د تدریسي بلاکونه جوړ شي.
روان صاحب ساسو بلې البته یو خبره باید یاد کو سی شیخ زاید پانتون هغه پانتون دی سی بهرنیانو په مرسته جوړ شوی دی. خو د خوست هغه خلک سی په عربي خلیجو هیوادو کې اوسېدل د طالبانو له رژیم وروسته د خوست له پانتون سره ډېرې مرستې کړې دي سی د هغو مرستو قدر هم باید خلک وکړي. بلې روان بلې
قدر کړی همیشه ستاینه کوو او د خوست خلکو د علم فرهنګ منطق او پوهنې سره د دوی د زړه له کومې مینه بولو. موږ ستاسو او د افغانستان له ټول ولسونو غواړو چې ورته اقدام وکړي او ورته د پوهنې په ډګر کې ونډه واخلي.
او خوستیان وسته یغه کسان چې له معارف سره مرسته کړې ده. محمد قیوم خان تاسو نه به واورو د خوست د برېښنا ستونزه څنګه ده؟ اوریدونکو پوښتنه وکړه چې برېښنا څه ستونزه لري په خوست کې او یا څومره برېښنا سره برق
خوست کې فقط په شهر کې دیزلی غیو شرکت ته غی قرارداد کړه ده.
بله
او د بر کومه بنهاد زیات مشکل لرو ځکه چې دلته خلک دی تجارت پیشه خلک دی خوست خلک کتی ته مونږ برک لرله مونږ بتناتی پر کونه حمل لرله امدای وزنای بس د چې د خوست د پسمانی سبب ګرځي چې هیڅ هیڅ د سره دي چې برق نه وي خو هیڅ نه کیږي کنه هیڅ نه کیږي. او دلته د دې یو څو ماشینونه چې دي دا خاص د شهر محدود د شهر دی پاره دي هغه دیږي نه هو بجونه تر ورو بجو پرې اشپې تر لاسو بجو پرې دي اشپګونه تر لاسو بجو پرې دي دا خو نه د شهر دی د شهر تکلیف هم نشي ورداش کوله ځکه چې اته نو بجو پرې ډیر نه واسه وي کېږي. اما موږ اولین څوک هم دا ده زمونږ غوښته نن دا د تاسو د رادیو د لارې نه کوو چې موږ چې صنعتي برخونه نه لرو او موږ چې دا تجارت په ایسا کې مثال مخته تګ نشو کولای زمونږ د فارو ورې د تی برخ موږ تقریبا څو رمدا پښنه هغونه هر مشران چې تللی دي موږ ریسر دولت ته امدا ویل دي چې تر څو چې موږ دلته بندونه جوړږي خو ا دې چې موږ ته خلکو تور کول کیږي چې موږ تاسو ته بندونه جوړو موږ ته ورې د تی برخ اوس ورې د تی برخ د ترکمنستان نه راځي خو دلته خو زمونږ څوک نشته نه په کابینه کې شته نه په حکومت کې شته نه په وزارت خارجه کې شته چې دلته موږ ته پاکستان څومره لاند موږ پرته وي د پاکستان سره چې موږ دلته اوله باید موږ ته برقرار غلوه کدومګه دی برق څنګه تل چې اوس فل حال چې برق ډیر محدود وخت ده د شار ده د اطراف د فارغ حکومت ما نشته
خان صاحب بله
چپول کولای
بله خان صاحب د اوریدون کې دغه پښتنه سي د خلکو همکاري له دولت سره څنګه ده تاسو د خلکو اساسه یاستي څنګه خوستيان له حکومت سره همکار دي
خوستيان د حکومت سره هر وخت د فارغ همکار دي یو خوست همدای او خوشبختی ده چې په خوت کې دغه عدل او دلبازي او دغه توفنګ سلاري او دغه مسائل په خوت کې بالکل نشته او دلته کومه منځ ده بالکل سیده چې د حکومت له خوا چې څومره تدابیر نیول شوی دی ډیر ښه وي اما په خوت کې کې حکومت هم نه په ابتدا وخت چې مونږ راغلی و دلته خو ستراغلو خو چې څنګه داخلي مرخوردونه نه دي شوی نو په دې خاطر چې د حکومت سره د خلکو همکاري د نهاده زیاده ده وڅو دا کې شاس نشته چې خلک همکاري کوي ولسته سره اما دلته طبيعي حالت هم دا چې جوړ شو د خوت خلکو چې دا سي آرام خلک دي لکه نور ولایت کې دا